द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د زیارت ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او سوابه کې د سحر شپږ په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 9 بجې دي او په واشنگټن کې د شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړوم به ساسو پام را ګرځوم دا اوس وخت د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لخوا نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته د قرضې خواست باندې تنقید رد کړی او کاملا باور ورکړی چې راتلونکو شپږو میاشتو کې به پاکستانی اقتصاد په خپل خپو دروي او د ملګرو ملتونو په شمول د امریکا سپینې ماڼۍ هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي په بې درکې اندېښنې څرګندې کړې او امریکا وایي د خبریال پر اصرار بې درکې په اړه یې سعودي ولی عهد سره تماس نیولې د امریکا کانګرس چین کې په انساني حال خپلې اندېښنې څرګندې کړې او په دې اړه یو رپورټ کې وایي د چینی صدر ژی جنګ پینګ اقتدار کې د راتلو وروستو چین د بشري حقوقو هر څانګه کې مخ پر لاندې تللې سرټکی مو اورېدل اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان څخه هر کال د لس نواخله تر 2 بلین ډالر پورې پیسې په غیر قانوني لارو انتقال کیږي او کوړاندې حکومت د دې مخه نیولې وي نو نن به پاکستان نړیوال مالیاتی ادارو او ملګري هیوادونو نه قرضې نه غوښتلې عمران خان زیاتوي هر کال پاکستان ته خارجي هیوادونو نه 40 بلین ډالر هم په غیر روایتي لارو رالیږل کیږي د کوم چې هیواد ته هیڅ ګټه نه رارسي وزیر اعظم عمران خان IMF نه د حکومت لخوا د قرضو په خبره باندې تنقید رد کړی او کاملا باور ورکړی چې راتلونکي شپږو میاشتو کې به پاکستانی اقتصاد په خپل خپو باندې ودروي د ملګرو ملتونو په شمول د امریکا سپینې ماڼۍ هم د سعودي خبریال بې درکې باندې اندېښنې څرګندې کړې سپینې ماڼۍ وایي د ټرمپ انتظامیه لوړ پوړي چارواکي سعودي ولی عهد محمد بن سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي پر اصرار بې درکې باندې خبرې کړې ترک چارواکي ګڼي چې جمال خاشقجي په سعودي سفارت کې وجل شوی د سفارت د ترکیې په انکارا ښار کې دی د امریکا کامی سلامتیا په امورو د صدر سلاحکار جان بولتن د صدر ټرمپ زوم جیرډ کوشنر شهزاده سلمان سره تماس نیولې او ترې غوښتلی چې د خبریال بې درکې په اړه دې بې پلوه پلټنې وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن ډی جوریک هم په دې حقله باندې مطبوعاتو سره خبرې کړې دي او وایي ملګري ملتونه د خاشقجي بې درکې په اړه فکرمند دي او سعودي او ترک چارواکو څخه د یو بل سره په دې اړه همکاري کولو غوښتنه کړې ده د امریکا کانګرس یو رپورټ تر مخه د چین صدر ژی جنګ پینګ کال 2012 کې واک ترلاسه کولو وروسته چین د انساني حقوقو هر څانګه کې مخ پر لاندې تللې د امریکا کانګرس دواړه پاټو ریپبلیکن او ډیموکراټانو یو کمیشن په چین باندې تور لګولې چې دوی په خپل خاوره د اقلیتي یا لګکیو ډلو سره داسې ناروا سلوک شروع کړي چې په ډیرو ځایونو کې دا د انسانانو پر ضد د جرم په زمره کې راځي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشن یوناما په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي په افغانستان کې درنه شمېره کې عام اولس ته مرګ جوبله اوړېدل دوام لري اداره وایي د روان کال د سر نواخله د 13 ستمبر میاشتې پورې په افغانستان کې 8050 عام کسان د تشدد په پیښو کې په نښه شوي وو چې په دغه شمېره کې 2092 کسان مړه او 5225 جوبل شوي دي د یوناما تر مخه 19 کاله زړه افغان جګړه کې 15 کاله ډېر خونړي پاتې شوي او پخوانی بلیک واټر امنیتی ادارې مشر افغان مامورینو مشرانو سره لیده کاته شروع کړي چې په خپل هغه منصوبې لا ملګری پیدا کړي د کم تر مخه چې د افغان جګړه په بیا غستل غواړي اریک پرنس چې د اکیډمي په نوم یو فوزی اداره چلوي کوم چې وړاندې بلیک واټر او بیا زی نومیدا د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې تر مخه دغې ته ویلي چې اریک پرنس افغان صدر اشرف غنی ته یو خط هم استولې او د ملاقات خواهش څرګند کړي کوم چې صدر غنی رد کړي اریک پرنس دریز لري په افغان سیاست کې کار نه لري او دا چې افغان اولس خپل انتخابی عمل به ولري خو خپل خوخه باندې به وټ واچوي خو هر هغه ډلې تکل کول غواړي کوم چې افغان جګړې لا بل حل کتل غواړي او دا چې د افغانانو وینه نور توی نشي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه تاسو خبرونه اورئ. پس دې به زمونږ سحر په خیر خبرونه شروع کیږي. دغه قربان رحمان بونیری او سمینه احسن بوي تاسو هغه په ټی وی باندې هم کتلې شي. اوس په پام راګرځو رپورټونو اړخته. ډومبه رپورټ د پاکستان نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هاوسینګ سکیم یو منصوبې باندې د خبرو اترو یو دستوره کې د پاکستان په اقتصاد باندې خبرې اترې کړې دي. نوموړي د آی ایم ایف سره د حکومت لخوا روستي درخواستونه چې پاکستان نور قرضه واخلي چې په وړاندې نه کومې قرضې داغي سود پیدا کی په دې باندې په دوی باندې روان تنقید هغه رد کړی دی. او په نور امور باندې هم خبرې کړي دي چې پکې پاکستان نه غیر قانونه پیسو انتقال موضوع هم شامل ده. زموږ همکار ارباب محمود علی په دې حق لا تفصیلی رپورت تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې د خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان سره دومره پیسې هم نشته چې کوم قرضونه یې اغستلې دي د هغې قسط ورکي. مونږ سره دومره ډالره یعنی پیسې نشته چې د قرضونو قسطونه ورکړو، ځکه نن مونږ ته قرض پکار دی. مونږ ته قرض پکار دی چې د قرضونو قسطونه ورکړو او د بهر نه شیان پرې واخلو. عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې د قرض اخیستلو کلک مخالف او په تکرار سره یې ویلي وو چې دی به د نړیوال مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف نه قرض نه اخلي. خو اسلام آباد کې د خبرو په وخت عمران خان زیاته کړه چې دا وخت پاکستان سره دوه لارې دي. یوه لاره د ملګري هیوادونو نه مالی مرستې غوښتل دي او بله د نړیوال مالیاتي ادارې نه قرض اخیستل دي. د ویلي دا دواړه لارې به کاروي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر وای اقتصادي مشاورو وزیر اعظم ته مشوره ورکړې ده چې د آی ایم ایف سره خبرې شروع کړي. مونږ ته د آی ایم ایف سره خبرې اترې شروع کول پکار دي چې د دوی نه داسې یو مالیاتي پیکیج واخلو د کوم سره چې د ملک اقتصاد کې ثبات پیدا شي او د مالیاتي بحران نه ملک راوویستلی شي. د آی ایم ایف نه قرض اخیستل یوه لاره ده، خو د امریکا خارجه وزیر مایک پمپایو وړاندې ویلي دي چې دوی به د دې څارنه کوي چې چرته د آی ایم ایف قرض د چین د سرمایه‌کارو جیبونو ته ورنشي. مطبوعاتو کې د چین لخوا پاکستان کې د سیپیک د منصوبې لاندې سرمایه‌کاری ته د شک په نظر کتل کیږي. اقتصادي څېړونکي د چین قرضې او سرمایه‌کاری پاکستان د قرضو په دام کې راګیرول بلي. مطبوعاتو کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې آی ایم ایف کېدلی شي د پاکستان حکومت ته شر کیږدي چې د چین د منصوبو تفصیل دې ښکاره کړي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر وای دوی به ډیر زر د چین سره د شو لوس نامو تفصیل اول سره شریک کړي، کوم چې لا تر اوسه د پاکستان د پارلمان د سټیټ بانک او د عدالتونو لخوا پر لپسې د غوښتنو باوجود نه دي ښکاره کړل شوی. چین او د پاکستان چارواکي ټولې نیوکې په کلک کړه دوی او وای چې پاکستان کې د چین سرمایه‌کاری به د پاکستان په ګټه تمامي کیږي او دا په هیڅ صورت هم پاکستان د قرضو په جال کې نه دي راګیرول. پرستو کلونو کې پاکستان د قامی اډانې د توانای او یو شمیر نورې منصوبې د چین په مرسته شروع کړې دي او ویل کېږي د پاکستان په اقتصاد فشار سیوا کړې دي. د پاکستان د مرکزی حکومت زنو مالیاتي مشاورو او چارواکو هم د چین سره په شو منصوبو د بیا غور کولو غږ کړی دی. هم دغه بیانونو وروسته د چین خارجه وزیر د پاکستان سفر وکړ او بیا وروسته د پاکستان د پوز مشر د چین صدر شي سره په بیجنګ کې ولیدل. د اقتصادي چارو وتلې مجله فوربس لیکي چې د آی ایم ایف قرض د پاکستان په لنډ وخت کې ستونزه راکمولی شي، خو په اوږدو کې دا هم پاکستان د مالیاتي بحران نه نشي راوستلې. وزیر اعظم عمران خان وای اوسنۍ مالیاتي ستونزه به تر شپږو میاشتو کې هواره شي او پاکستان به د اقتصادي بحران نه را بهر شي او زیاتوي چې د دې مالیاتي بحران علت په غیر قانونه توګه د ملک نه بهر پیسې وستل او په غیر قانوني توګه پیسې را لیږل دي. د دې موجوده صورتحال تور په پخواني حکومتونو لګوي. د پاکستان اقتصادي ماهران وای د حکومت په فیصله کې د لم لیټ لوجې په ملک اقتصادي بے ثباتی پیدا شوه او مثال یې د ډالر په بیا کې لوړتیا او د ونډو د منډې راټیټېدل دي. دوی به تر اوسه د حکومت لخوا د بیانونو نه سیوا هیڅ تګلاره په نظر نه ښکاري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان اقتصادی بحران نړیوال مالیاتی اداروں نا د قرضونو خواست او د پاکستان اقتصادی وضع په حق لبانې نړیوال مطبوعات سری کی زموږ همکار مختار خلیل ورتا کتنه کړي ستاسو پام ورتا ګرځو.
د امریکې د کاروباری خبرونو په فوربس نومي میگزین کې د پاکستان د موجوده اقتصادي اړیګړي په حق له یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان دې د قرضونو د خپلو مسلو د اوارولو دپاره یا خو د ملایشیا لار اختیار کی او یا به تنه بله سریلنکا جوړیږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د مالیاتو عالمی اداره IMF د پاکستان د قرضو مسله نشي اوارولی. پاکستان ته د خپلو مخ په بره د روانو قرضو د مسلې اوارولو دپاره یو څو لارې خلاصې دي. په دې کې لومړی لار دا ده چې پاکستان د چین ټولې اقتصادي منصوبې ختمې کړي. د دې مثال د ملایشیا موجود دی چې په تیر اګست کې د بلک دننه د چین ټولې اقتصادي منصوبې یې ختمې کړي دي. دویم لار دا ده چې چین ته ووایي چې د ورکړي قرض شرطونه ورته ډیر نرم کی، لکه څنګه چې سریلنکا په تیره جولای کې کړي دي. مضمون لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته ډیری مسلې د تیر حکومت نه پاتې دي. په دې کې یو مسله د خارجي قرضو ده چې د چین د قرضو د لاسه نوره هم زیاته سنگینه شوې ده. چین پاکستان له دا قرضې د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک په نوم د درنو اقتصادي منصوبو سرته د رسولو دپاره ورکړي دي. سی پیک د اقتصادی منصوبو د بنیادی اډانو یو مجموعه ده چې ټول پاکستان کې پی د چین تعمیراتی کمپنو لاس پورې کړی دی. د کال 2013 په ډومبو شپږو میاشتو کې د پاکستان خارجي قرضې 15,090,000,000 ته رسیدلی دي. دا عمده دې کال په ډومبو دریو میاشتو کې 1,901,000,000 وی. فوربس خپل مضمون کې زیاتۍ چې د پاکستان د خارجي قرضو مسله په داسې وخت کې راپورته شوې ده هر کله چې د ملک آبادی د خپلو وسیلو نه بهر ژوند تیروي. په کال 2013 کې پاکستان د کل ملکی مجموعي پیداوار په حواله د کرنٹ اکاؤنٹ 8.20% خسارې سره مخ دی. بلخوا د پاکستان د زر مبادلی ذخیرې په اگست کې 14,301 کم او 1.00 میلیون ډالرو ته راپریوتی دي. هر کله چې دینه میاشت وړاندې په جولای کې د زر مبادله ذخیرې 14,091.10 میلیون ډالر وي. د کرنٹ اکاؤنٹ خسارو او د زر مبادله د ذخیرو کمی پاکستان د خارجي سرمایې محتاجه کړې ده. په دې سبب عمران خان ته IMF لا د تلو نه سیوا بل لار پاتې نشوه. خو فوربس میگزین لیکي چې IMF با وقتی طور د پاکستان مسله اواره کی خو مستقل اواره ورله تر هغې پورې نشي راوسته تر څو چې پاکستان سی پیک پورې انختې وي. فوربس میگزین د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې په دې حالاتو کې عمران خان ته دوه لارې خلاصې دي: یو خدا چې د پیسو د بچت کولو په خاطر پاکستان کې رواني د چین ټولې منصوبې ختمې کی، لکه څنګه چې په تیر اگست کې د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد کړی دي، او بل لار دادا چې د چین په قرضو سر دوباره نظر ثانی وکړي شي. په دې لړ کې د قرضو په ایکویټي کې بدلولو سره به د سی پیک د منصوبو ټول ملکیت چین ته لاړ شي. همدا کار چین سریلنکا سره کړی دی. هغه دا شان چې سریلنکا له په ورکړو قرضو یې نظر ثانی وکړه، خو د سریلنکا هیمبنتوتا نومي بندرې تر یو کم 100 کالو پورې د سریلنکا نه ونیوه. همدا عمل به عقوبت پاکستان سره هم کیږي کله چې چین د سی پیک کل هم ملکیت خپله ولقه کې واخلي، او بیا دلته د تیریدونکي هر ګاډي نه ټول ټیکس چینیان اخیستل شروع کی.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیوه بازار پروګرام کې اوریدل شي.
ملګرو ملتونو په شمول د امریکا سپینې ماڼۍ هم د سعودي خبریال بې درکه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ټرمپ انتظامیې لوړپوړي چارواکو سعودي ولی عهد محمد بن سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي پر اسراره بې درکه باندې خبرې اترې کړې دي او ورته ویلي دي باید چې د پېښې کرا پلټنې وشي. دغه شانتي ملګرو ملتونو هم د سعودي خبریال بې درکه په حق لبانې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او د ترک چارواکو او د سعودي مامورینو نه غوښتلي چې د شفافه پلټنو لپاره دې خپل همکاري یقیني کړي. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې رپورټ تیار کړی. ستاسو په مرسته راګرځو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عرب بې درکه خبریال جمال خاشقجي په اړه به پوره معلومات ترلاسه کوي او معلوموي به چې په اصل کې شوي څه دي. صدر ټرمپ خبریالانو ته وویل زه په دې اړه اندېښنه لرم او ما د سعودي اعلی چارواکو سره خبرې هم کړې دي.
زه په دې اړه اندېښنه لرم او امید لرم دا به حل شي. دا وخت څوک هم خبر نه دي چې څه شوي دي، خو په دې اړه ډېری ډېری بدې خبرې کی او دا زمانه خوښیږي.
البته صدر ټرمپ دا واضح نه کړه چې هغه د سعودي حکومت کوم چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترکی چارواکي امکان څرګندوي چې ښاغلی خاشقجي تیره اونۍ په 2 اکتوبر په استنبول کې د سعودي عرب قونسلګرۍ کې هغه وخت وجل شو کله چې نوموړی د خپل واده کاغذاتو لپاره قونسلګرۍ ته ورغلی و. سعودي حکومت دغه تورونه بې بنیاده بلي، خو تر اوسه یې داسې ثبوتونه نه دي ښودلي چې نوموړی د قونسلګرۍ نه ژوندی وتلی دی. یاد دی وی چې ترکی چارواکو هم داسې کرا معلومات یا ثبوتونه د میډیا سره نه دي شریک کړي چې د خاشقجي مرګ ترنه ثابت شي. د صدر ټرمپ مشیران د خاغلی خاشقجي کوژدن شوی میرمن خدیجه چنګیز سره په تماس کې دي او تمه ده چې خدیجه چنګیز به په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره وویني. بل اړخ ته د شروع په ورځ د وایټ هاوس ویاندي سرحب کې ویلي د صدر ټرمپ انتظامی اعلی چارواکو د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه خبرې کړې دي. هغه وایي د نهې په ورځ د امریکا قومي سلامتي مشیر جان بولټن تر څنګ د صدر ټرمپ زوم او ستر سلاکار جرید کوشنر او بیا وروسته خارجه وزیر مایک پومپیو د سعودي ولی عهد سره خبرې کړې دي. د وایټ هاوس ویاندي سرحب کې وایي په دغه ټلیفوني رابطو کې امریکا د سعودي نه وغوښتل چې سعودي دې په دغه لړ کې تفصیلي معلومات شریک کړي او په پلټنو کې دې همکاري وکړي. سرحب کې وایي امریکا په استنبول کې د روانو پلټنو جاج اخلي، خو البته دا یې واضح نه کړه چې د سعودي عرب ولی عهد د امریکا چارواکو ته په ځواب کې څه ویلي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویان سټیفن دورک د شورو په ورځ خبریالانو ته ویلي موږ په دې اړه اندېښمن یو او د صورتحال جاج اخلو، خو نوموړی وایي د ملګرو ملتونو اداره په دغه پلټنو کې نیغ په نیغه برخه نه اخلي، خو زیاتوي د بشري حقوقو د سار ملګرو د سعودي او د ترکی چارواکو نه غوښتلي چې په پلټنو کې دي د یو بل سره همکاري وکړي. هم دغه رنګ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس په دغه لړ کې ویلي دي که سعودي عرب درخواست وکړو نو واشنگتن کولی شي چې د پلټنو ادارې FBI کسان پلټنو لپاره ولیږي. په واشنگتن کې د خارجه پالیسۍ سیړنکارا او د جمال خاشقجي ملګري رولا جبریل وای سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې سخت قهرجن و چې جمال خاشقجي ته د واشنگتن پوسټ په شان ستر پلیټ فارم ترلاسه و، چرته چې به هغه په خپلو مقالو کې د سعودي حکومت باندې ټکونه کول. رولا جبریل زیاتوي که د وژنې خبره رښتیا وي نو غربي نړۍ ته پکار دي چې د سعودي شهزاده او د نور سعودي واکمنانو پانګې یا اساسي دي منجمد کړي.
If we care about human rights violations only when the enemy commits them, when Iran and others commit them,
موږ د بشري حقوقو د سرغړونې پروا نه کوو کله چې زموږ دښمن ایران یا بل څوک دا سرغړونه وکړي، خو کله چې بل څوک داسې وکړي نو موږ پرې بیخي غوږ نه ګرو.
سیډونکی تور لګوي چې د سعودي عرب حکومت د بشري حقوقو سرغړونه کوي، خو د وایټ هاوس انتظامیه د دوی پر ضد سخت دریځ نه خپلوي. صدر ټرمپ د کال 2018 د مئی په میاشت کې خپل لومړی بهرنی سفر سعودي ته کړی و چې مقصد یې سعودي سره خپل نږدې اقتصادي او سفارتي اړیکو ته دوام ورکول و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voaswahili.org www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
د امریکا په کانګرس په یو رپورت کې په چین کې د بشري حقوقو په حال باندې سخت نیوکې شوې. دغه رپورت تر مخه د چین صدر جی جنګ پینګ کال 2012 کې د واک ترلاسه کول وروسته چین د انساني حقوقو په هر څانګه کې مخ په لاندې تللې. په رپورت کې د چین سره تبت سیمه په جنګیانګ صوبه کې مسلمانانو سره ناروا سلوک او په هانګ کانګ کې کوم چې چین د برتانیې نه بیا واپس اغستې په هغې کې د خلکو حقوق غصبولو په سر باندې نیوکې شوې دي. زمونږ همکاره سمینه احسن په دې باندې یو رپورت لري، تاسو پام ورته راګرځو.
د امریکا د کانګرس د چین په حق له جوړ کمیشن په خپل رپورت کې په بیجینګ تور لګولې چې د اقلیتونو د چکولو سلسله شروع کړي او دا قسمه خوې د انسانيت پر ضد تشدد په زمره کې راتلې شي. د رپورت خلاصه کې د کمیشن مشران وویل یو خاص فکر په مغربي چین کې خصوصا د لسولکو نه زیاتو او غور او نور مسلمان اقلیتونو په کمپونو کې بند ساتل دي. د کمیشن دغه مشران د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو او د نیوجرسي کانګرس غړی کریس سمیت وو. دواړو مشرانو وویل د چین کمیونست پارټي په داخلي سیاسي طاقت د ریاستي زورونو سارنو او په زور خپل نظریه ورتپلو او تشدد د لارې خپل حاکمیت برقراره ساتل غواړي. روبیو او سمیت دا هم زیاته کړه مونږ تخکاری چې چین په جارحانه طریقه په نړۍ کې مرکزی حیثیت جوړول غواړي او د دې لپاره د ترقی، تجارت، انټرنیټ او حتی چې د انساني حقوقو په باره کې هم نوې عالمی اقدار جوړولو ته لیواله دي. خو بل طرف ته د چین بنیادی عامرانه او حاکمانه سیاسي نظام په خپل ځای ولاړ دی. د امریکا رپورت هم هغه نتیجې راوستلې چې کوم په اگست کې د ملګری ملتونو رپورت کې راغلي وي. د یو ان رپورت ویلی وو د اویغور او نور مسلمان اقلیتونو د قید او زورونو رپورټونو سختي اندېښنې جوړې کړې. د امریکا رپورت کې په هانګ کانګ باندې د بیجینګ د کنټرول د هڅو هم خبره شوې او ویل شوې دغه هڅې د هانګ کانګ خودمختاري ختموي. رپورت دا هم وایي د چین چارواکي په تیبت هم خپلې ناوړه پالیسیانې تپي او په دې کې د حد نه سیوا سارنه کول، سخت قوانین او د تیبت د خلکو مذهبي او کلتوري حقونو باندې قدغنونه لګول دي. کمیشن په دې حق لا د قوانین غوښتنه کړې. بلخوا د چین چارواکي په مغربي چین کې د قید د مرکزونو د موجودګۍ نه انکار دي، خو وایي چې عادي مجرمان د روزګار د تربیت مرکزونو ته لیږل کیږي او دغه مرکزونو کې مندرین جبه د روزګار او قانون تعلیم او نظریاتي او نفسیاتي علاج هم کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د بودیجی یا د بجټ ناست زنڈولی. دا غونډه به نن یعنی د اکتوبر په 11 نیټه باندې کیدله. حکومت دا ندی ویلې چې په کوم علت یې د بجټ دغه سیشن زنڈولی او د خزانه وزارت وایي، صوبائی خزانه وزارت وایي چې بجټ د صوبائی کابینې ته پروت دی چې کله دوی منظور کړي نو داغې نه پس به په پارلیمان کې وړاندې کیږي. تاسو به دا هم وایو چې د صوبا خیبر پختونخوا موقتی چې کوم انتظامیه وه د انتخاباتو نه وړاندې نو هغې د څلورو میاشتو لپاره وړاندې څخه بجټ پاس کړی دی، د کوم حجم چې 1.98 بلینه روپۍ جوړیږي. په دې باندې د زمونږ د سیمینار خبریالې سادیا قاسم شاه یو رپورټ دی، تاسو پام ورته راګرځوم.
د سودا خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو او پاس کولو لپاره په 11 اکتوبر راغوښتل شوی اجلاس په اوس 15 اکتوبر باندې رابلل کیږي. د 15 جولای عام انتخاباتو په نتیجه کې په سودا خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ کړی و، خو تر اوسه پورې د زمینی بجټ پاس کېدو نه پس نوی صوبایي اسمبلی باقی پاتې بجټ وړاندې کولو لپاره اجلاس نه دی رابللی. د اسمبلی بجټ اجلاس رابللو کې سستی سره سالانه ترقیاتی پروګرام باندې هم بد اثر پرېوتی. د بجټ دغه مهم برخې په هکله مالیاتي امور باندې پوهه لرونکي خبریال منظور احمد وی او اے ډیوا نیوز ته وویل چې د اینوئل ډیولپمنټ پروګرام یا سالانه ترقیاتی پروګرام لپاره بجټ پاس کولو کې سستی سره راتلونکي میاشتو کې په ترقیاتی کارونو باندې به اثر پرېوزي او د دې شاته هغه ته وجوهات ښایي.
یقینا نصر پروزی ځکه چې زمونږ ډیر ملکن ډیویژن تقریبا ډیر علاقې داسې دي، اسنو باوند دي، هزارا ډیویژن کې داسې ایریاز دي، چل داسې ډیر داسې علاقې دي چې وره وریږي. آی علاقو کې ډیولپمنټ کار د نومبر نه خو نشي کېدی او تر مارچ پورې دا دوباره سټارټ کېدی هم نشي دا کار، په دې وجه دی علاقو کې څه نشي کېدی. او بل خبره دا دی ډیری لا موسټ آف چې کوم نیو سکیمز دي چې کوم نوي کارونه دي هغه به پروسیجرل چې کوم چیزونه دي هغه هم ټایم اخلي، کم از کم دوه درې میاشتې هغه مالی. په دې وجه ځکه چې درې میاشتې زموږ سره چې کوم جولای نه تر نومبر پورې څلور میاشت دا لاړو مونږ نه، او بیا دا ډېرې علاقو دپاره دا څلور میاشت او نوي سکیمونو دپاره پروسیجرل چې کوم چیزونه دي هغه هم کولو کې هم ډېر ټایم لګي.
دا ځل د اے ڈی پی یا د سالانه ترقیاتی پروګرام لپاره څومره پیسې کې خودلې شوې دي او آیا نوي سکیمونه هم په دې پروګرام کې شامل کړې شوې دي او کنه؟ په دې هکله منظور احمد دا وایي
د ډیزل فاینانشل مسلې ډېر زیات شوې دي صوبایي حکومت ته، اوسه پوری لا اے ڈی پی فاینل هم نه یو دوه ورځې مخکې پوری. ای وجه دا و چې فاینانس سره پیسې نشته، فاینانس وی موږ سره پیسې نشته، او چې کوم پیسې هم هغه کوشش دا کوي چې کوم انګوینګ سکیم دي چې جاری سکیمونو باندې لګي او پیسې او ورسره چې کوم نوي سکیمونه دي هغه کوشش کوي چې کم نه کمی. ای ڈی پی تقریبا د 100 ارب پوری دی کوشش کوي چې ډسٹرکټ او صوبې چې کوم ای ڈی پی دومره یې نه علاوه 70 یا 60 ارب پوری د انټرنیشنل چې کوم ډونرس نه فنډ ملاوي کې چې کوم بارنی امداد دي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام انتخاباتو او د مالی مسلو له وجې بجټ او بیا سالانه ترقیاتی پروګرام متاثر ښکاري، خو په خیبر پښتونخوا کې زمشوي نوي قبایلي ضلعو کې داسې هیڅ قسمه مسلې نه وي، نو بیا هغلته ولې تر اوسه پورې د پیسو شتوالي نه باوجود سالانه ترقیاتی پروګرام تر اوسه نه دی منظور کړی شوی؟ په دې هکله یو خبریال ذوالفقار علي د دې شاته دا وجوهات ښایي.
د دې روان کال مئی میاشتې کې مرکزي حکومت د چې کومې وزلې دي د چې مخکې قبایلي سیمې به وتوې هغوی دپاره 20 ارب روپۍ ورکړي دي. اوس هغه کې کنفیوژن دغه ده چې دا کوم اینول ډیولپمنټ پروګرام سالانه ترقیاتی پروګرام چې وته وایي دا به څنګه پاس کوي، د دې منظوري به څوک ورکوي؟ مخکې خو طریقه بالکل ساده وه چې مرکز نه به پیسې رالی فاټا سیکرټریټ او گورنر ته به ورغللو هغه پې دستخط وکړلو، یو فارمیلیټی به وشولا او بس ای ڈی پی به منظور شو. دې ځلې چونکې 25 ترمیم وشولو 15 ترمیم وشولو نه هغه اختیارات گورنر نه لاړلو وزیر اعلی ته، اوس دا وزیر اعلی چې دی دی به دې ځلې د دوو علاقو دپاره اینول ډیولپمنټ پروګرام چې دی هغه منظوري ورکوي. چې کوم 20 ارب دي هغه اوس د دې په انتظار دي چې د دې منظوري به وزیر اعلی صاحب کله ورکوي. نو که مونږ دې عضلاته وګورو الته کې موسم سختیږي، که دا ای ڈی پی نورم لیټ شو نو دسمبر نه بعد مارچ پورې الته کې هیڅ قسمه کارونه نه کیږي، ولی چې موسم سخت وي واوري کیږي او ټول کارونه بالکل ولاړ وي.
ذوالفقار علي وای تیز الهم قبایلی ضلعو کې 40 ارب پورې روپۍ ترقیاتی کارونو باندې نه وي لګولې شوي، او دا په داسې محال کې کیږي چې دا وخت په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتی کارونو سخت ضرورت دی او دا غلطه خلک اسانتیاوي غواړي او د دې غوښتنو لپاره وقت په وقت احتجاجونه هم کوي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.